دا مشال رادیو سلور او بجو خبرونه ته ستړي مشي وخت په پښتونخوا کې سلور او بجې شوې دي ته 15 بجو پوري په دې خبرونه کې زه حسیبه شهید ساسي قربانه يم مليحه امیرزاده په دې خبرونه کې تاسو به هم خبرونه وایي په دې خبرونه کې به ووري چې د پاکستان حکومت د بلوچستان د مسلې لپاره د آل پارټیز کانفرنس یا د ټولو سیاسي ګوندونو د کانفرنس جوړولو په مخه هلې ځلې پیل کړې دي په کابل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې بعد مظاهره حال هم درته درکړو خو تر هر څه دمخه د دې سات خبرونه اورو چې مليحه امیرزاده وړاندې کوي.
ټول اول پامو کړه د خبرینو سټ کوتا د ایساف ځواکونو مشر جنرال جان ایلن خپل قاضیانو ته د دینی او مذهبي چارو د خوانې په اړه نوې وینا کړې. د جورجیا حکومت وای په افغانستان کې د نیټو سره کار کوونکي درې سرتیري وژل شوی دي. د ایران روحاني مشر آیت الله خامنائی د خپل هیواد اټومي پروګرام په اړه نوې باورونه ورکړي دي.
دا خبرونو تفصیل د ایساف نړیوالو ځواکونو عمومي کمانډر جنرال جان ایلن نن یو نوې لارښوونه کړې چې ټول نړیوال ائتلافي ځواکونه چې په افغانستان کې میشتي د اسلامي نسخو سره د ښه چلند په مخه د دماش تمیاشتې د مخه تربیتی پروګرامونه ترسره کړي. په یاد روزنیز پروګرام کې به د مذهبي نسخو د هغوی د ارزښت ساتنې او له هغو سره د سم چلند په هکله موضوعات شامل وي. جنرال جان ایلن د خپلو خبرو په ادامه ویل له افغان ولس څخه د عذر غوښتنې سره سم موږ هغوی ته ډاډ ورکوو چې کله چې دا ډول پېښې رامنځته کېږي په ډېرې لنډې ممکنه مودې کې به حل کړی شي. موږ د افغانستان له ولس سره له ډېرو راهیسې اوګو په اوګه ولاړ یو. موږ د افغانانو تر څنګ په مورچلو کې مرو دا ځکه چې موږ پر هغوی د هغوی پر هیواد باور لرو او موږ غواړو چې له هرې موقع نه په ګټه اخیستنې هغوی ته روښانه راتلونکی برابر کړو. بلورې د افغانستان په جلال آباد ښار کې یو ډاکټر وایي په امریکا ضد مظاهرو کې د ډزو پر مهال یو مظاهره کوونکی کس وژل شوی دی او لس کسان ژوبل شوی دي. په جلال آباد ښار کې مشال ریډیو خبریال وایي د شروع په ورځ هغه وخت افغان ملي پولیس ډزې شروع کړې چې غوښتل یې په بګرام کې د نیټو په یو اډه کې د اسلامي نسخې په حادثاتي توګه د سوځېدلو پر ضد راپاسېدلي قهرجن خلک په کنټرول کې راولي. رپورټونه وایي دغه مظاهره د کابل په لږ تر لږه دوو سیمو او په جلال آباد او هرات کې شوې دي. په کابل کې د امریکا سفارت اعلان کړی چې د بلوو پر مهال د امنیتي اندېښنو له وجې کارکوونکي ایسار کړي دي او کار یې ورله محدود کړی دی. امریکایي حکومت په دې بخښنه غوښتې ده چې د چارواکو په خبره د اسلامي نسخو ناسم استعمال یې کړی دی. د مشال ریډیو خبریال وای د بلوچستان د خپلواکۍ غوښتونکو بلوچ ریپبلیکن ګوند مشر برامداغ بوکټي د کوټي خبریالانو ته د یو ټلیفوني خبري کانفرنس لاري په امریکایي کانګرس کې د خپلواک بلوچستان د قرارداد په کلک ملاتړ کړی دی او ویلي دی چې د پاکستان حکومت او د ځینو ګوندونو مشرانو چې د دې قرارداد غندنه کړي دوی په اصل کې پنجاب په خطر کې ویني. برهمداد بوکتی د بلوچستان له وزیر اعلی او والی نه غوښتنه کړې چې له خپلو منصبو د استعفا ورکړي او د بلوچو په قومي غورځنګ کې دې شامل کړل شي. امریکا له طالبانو سره د مستقیمو خبرو لپاره د افغانستان د ولسمشر د روستي او سرګندونو هرکلی کړی دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویاندې وکټوریا نیولند ویلي افغانان دې ته اړتیا لري چې د سولې د هڅو مشري په خپل وکړي.
Our goal is to work ourselves out of a job if because when we get to the point where
دا وای زمون هدف دا چې خپل وظیفه تمام کړو ځکه کله چې هغه مرحله ته ورسیږو چې خپل افغانان له یو بل سره خبرې کوي نو هغه محل به بیا دروغ جوړې پروسه حقيقي بڼه غوړه کړي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د نهې په ورځ طالبانو مشرانو ته بلنه ورکړه چې دغه د حکومت سره د نیغ په نیغه خبرې وکړي او په دې لړ کې په پاکستان هم غږ وکړ چې په مذاکرات کې دې ورسره مرسته وکړي. د جورجیا د دفاع وزارت اعلان کړی دی چې په افغانستان کې د نیټو ځواکونو سره کار کولو پر مهال یې درې پوځیان وژل شوی دي. د وزارت لخوا په بیان کې راغلی دغه درې پوځي مشران په هلمند ولایت کې هغه وخت وژل شوی دي چې جنگي عملیات یې کول. دغه بیان وایي یو جنگي گاډي چې پکې پوځیان سپارو د یاغیانو لخوا د برید وروسته اوچاودېدلو. د جورجیا وزیر اعظم میخائیل ساکشویلی ویلي چې دغه درې پوځیانو وژنه ورله یو ډېر دردونکي ګزار دی. ایرانی روحانی مشر آیت الله خامنه‌ای نوې باورونه ورکړي چې ایران اټومي وسله جوړول نه غواړي. د نوموړي دغه بیان د شورو په ورځ لاغې وروسته راغلی چې په اټومي چارو د ملګرو ملتونو د څارنې ادارې د خپلو ماهرینو ډلې ایران ته د تګ وروسته مایوسي څرګنده کړې ده. په خپل رسمي بیان کې خامنه‌ای زیاتوي ایران نه غواړي اټومي وسله جوړه کړي، خو دا زیاته کړه ایران غواړي چې اټومي وسله لرونکي هیوادونو برلاسیتوب مات کړي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر په یو بیان کې ویلي تهران د پارچین پوځي ودانۍ ته د دوی د لاسرسي اجازه نه و ورکړي. دغه مرکز باندې شکیږي د ایران د اټومي وسلو د پروګرام لپاره استعمالیږي. په شام کې د اپوزیشن فعالین وای حکومتي ځواکونو د نهه ورځې راهیسې د سلو نه زیات کسان وژلي دي چې زیاتره پکې د هومز او ادلب په ښارونو کې وژل شوي دي. فعالین وای په دې کې د نهه په ورځ په وروستي ساعتونو کې لږ تر لږه څلور سلوي کسان د حکومتي ځواکونو لخوا د ترکیې د پولې سره نږدې وژل شوي دي. په دې کې هغه سیمې په نښه شوي دي چې په آزاد شامي پوست کې یاغیانو مورچې نیولې دي. په شام کې د بشري حقونو نیټورک لپاره کارکونکي وای په دغه تازه وژنو کې اووه ویشت ځوان ولسی کسان شامل دي چې په سر یا پسینه کې د ځواکونو لخوا په ډزو کې وژل شوي دي. دغه ځواکونه د صدر بشار الاسد ملاتړي دي. د فعالینو د وینا تر مخه په هومس ښار کې په سخت بمباری کې شپږ پنځوس کسان وژل شوي دي، خو آزادو سرچینو تر دې دمه د دې خبر پخلی نه دی کړی. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل شي. مليحه امیرزاده درته وړاندې کړل. پر روانه خبرونه کې له محاسبه شهید سره دغه څاوري. د پاکستان حکومت د بلوچستان د مسلې لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو د کانفرنس را بللو ته کل کړی دی. د واکمن ګوند پیپلز پارټي یو کړی
چونکه بلوچستان مسله د ختمېدو په ځای باندې زیاتی طرف ته روانه ده، زیاتیږي نو د دې وجهنه هغه مسایل چې کوم نه حل کیږي پکار ده چې هغې ته موږ ټول یو شو.
په کابل کې د ځینو اسلامي نسخو د سوځېدلو پر ضد د افغانستان په ولایتونو کې مظاهرې روانې دي، خو د افغانستان ولسي جرګې غړي وایي چې له افغان احساساتو نه بهرنۍ کړي ګټه پورته کوي.
دموګ د احساساتو نه دموګ همسایگان، هغه همسایگان چې دایما زموږ سره دښمنی کوي دوی د با خبر وي چې دموګ د احساساتو نه د یو د بل په جنگ کې فوادانش کولای.
په پاکستان کې به د سنټ د انتخاباتو په اړه هم واوري چې د صوبینه دولس نوي غړي انتخابيږي، او د دې ترڅنګ به په سواد کې هم د مظاهرو حل درکړو. او د خبرونې دوهمه برخه کې د کرخې پر غاړه اونیس پروګرام اوري را سره اوسئ. تاسو مشال رادیو اورئ. د بلوچستان په مسله د آل پارټیز کانفرنس یا د ټولو ګوندونو د کانفرنس را بللو لپاره د دې هیواد وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د وفاقي وزیرانو او پیپلز پارټي د قومي اسمبلی غړو په ګډون یو دیارلس کسیزه کمیټه جوړه کړې ده. د کمیټې دنده لري چې د پاکستان ټولو سیاسي پارټیو مشرانو سره د اړیکو وروسته کانفرنس لپاره نیټه وټاکي. د موضوع تفصیل د اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله راکبی.
وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د بلوچستان په مسله د ملک ټولو پارټو سره د رابطو لپاره یو دیارلس رکنی کمیټه جوړه کړې ده چې پکې قائد ایوان، سینیټر نیر بخاری، سینیټر رضا ربانی، خورشید شاه او قمر زمان کایرا په شمول د پیپلز پارټۍ د قومي اسمبلی ممبران شامل دي. د کمیټې د غړي بعد پارلمان دننه او بهر ټولو سیاسي مشورولو سره د رابطو وروسته د آل پارټیز کانفرنس لپاره نیټه ټاکي. د پاکستان پیپلز پارټۍ د قومي اسمبلی ممبر اخونزاده چټان مشال ریډیو ته وویل چې موجوده حکومت د بلوچستان مسله حل کولو کې سنجیده دي، او د آل پارټیز کانفرنس راغوښتو مقصد هم دا دی چې په سلا مشورې سره د بلوچستان د مسلې حل راوباسل شي.
چونکه بلوچستان مسله د ختمېدو په ځای باندې زیاتی طرف ته روانه ده، زیاتیږي نو د دې وجهنه اوس موجوده ګورمنټ او وزیر اعظم دا ضرورت محسوس کو چې د دې ملک کوم مسایل دي، هغه مسایل چې کوم نه حل کیږي پکار ده چې هغې ته موږ ټول یو شو په شریکه باندې هغه مسله حل کړو.
د عوامي نیشنل پارټۍ ترجمان سینیټر زاهد خان مشال ریډیو ته وویل چې د ملک د ټولو سیاسي پارټو دا ذمواري جوړیږي چرایو زیشی او د دې مسلې څخه مستقیل حل راو باسي.
ظاهر ده چې ټول پاکستان پولیټیکل لیډرشپ یو زیشی ودی د لپاره بداسي ضرور یو فیصله وکړي چې دا دغه دي کې د حالات په څه طریقه کنټرول کړي شي او د بلوچستان خاص کر بلوچستان چې هغه ناراض دي هغه په دې پروسس کې شریک کړي او د هغه سره کې نه چې د هغه سره تعهدات دي چې هغه لري کړي شي او که هغه لري نه کړي شي نو که تاسو وګورئ نو مشرق پاکستان کې دا حالات او هغه هم آرنګ خرابېدو د جلال لاغ نتیجه څنګه وته.
د پاکستان مسلم لیگ قاف د قومي اسمبلی ممبر انجینیر امیر مقام مشال ریډیو ته ویل چې حکومت دې په دا قسمه کانفرنسونو وخت نه ضایع کوي بلکې د بلوچستان مسلې حل لپاره دې په هنګامي بنیادونو ګامونه پورته کړي.
پریکټیکلی څه کار کېږي نو د حکومت لاسونه چا نیولي په دې کې اے پی سی یو کې نه چې ته یو ښه کار کوي نو هر څوک هغه سپورټ کوي. احساس یې محرومۍ رکولو کې مین کردار حکومت وخت ادا کول چې هغه اوسه پورې ادا نه کړی شو. دا خو یو بس میډیا شو را آل پارټیز کانفرنس راغی بل عمل کول غټه خبره چې عمل بې زوکي هغه د اے پی سی هم نشي ضرورت دا حکومت کیبینټ کې نه دا هغه یو کمیټي کې نه او هغه داسې څه کار کوي د خلکو لپاره بهتره ده برا او هغه احساس یې محرومۍ رکولو لپاره ته ماته ښکاري اپوزیشن والا باغی تنقیدوم کی نو عوام بینی جی حکومت سره بهتره کار کړي.
یاد دیوی چې حکومت لخوا آل پارټیز کانفرنس کې ګډون لپاره د پاکستان مسلم لیگ مشر میا نواز شریف سره شرطونه یې خودي دي چوړمبه خودي د نواب اکبر بوکټي قاتلان گرفتاره کړي شي او بې درکه بلوچستان دې هم بازیاب کړي شي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسرون کې
تاسو مشال رادیو اوریده د رایه دم خېلو قبایلی سیمې په تور چپر سیمه کې د وسبالو پر ضد د پیل شوې پوځي عملیاتو نن ورسته د پاکستان پوځ د بریا اعلان وکړ. دا چې دا ډول اعلانونه څه مطلب لري او چیرونکو او کارپوهان په دې اړه څه وایي او په خپل ځای خلک په دې اړه څه نظر لري په دې اړه مجید بابور رپورت برابر کړي. راځي په ګډه وره
د خیبر پختونخوا د اف ار کوهارد د درادمخیلو په تور چپر سیمه کې د روان کال د جنوري د میاشتې د 28 نیټه د پاکستان پوز په دغه سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوزي عملیات پیل کړي وو. تیر ورځ د دغو عملیاتو پوزي کمانډر کرنل شاهد په یاد شوی سیمه کې د پوره امن ځای پر ځای کولو داوا وکړه. هغه زیاته کړه
دا خو زموږ اپریشن د 13 میاشتې په 28 تاریخ باندې شروع شو او د دې میاشتې په 10 تاریخ باندې دا ختم شو دی او دا تقریبا د سولیخ تو نه 50 سکوئر کیلومتر ایریا وا چې کوم د دې سترونګ هولډ ټو د ټیررست فور د لاست الموست 10 ایئرز هغه کلیئر شوې دي او اوس خلک چې د خپل قانون ته واپس راتل شروع شوې دي.
دا چې د دین مخکې هم د پاکستان پوسټ تقریبا په ټولو قبایلی سیمو کې د شوو پوزي عملیاتو نه پس دا دا وکړې وا چې په دغو سیمو کې پوز بریا ترلاسه کړې ده. د پوز لخوا د بریا د دې اعلان په اړه د قبایلی چارو کاربو او خبريال راهي خان وای چې د زمکی یو ټوټه په خپل ولکه کې اخیستل او په هغه سیمو کې امن راوستل دوا جدا جدا خبرې دي. د زیاتوی
دا شانتې په جنوبي وزیرستان او بیا په اورنګزو کې هم ناکامه اعلان شوی دی. په تر نن تاریخ پورې په دغه علاقو کې عملیات وخت تر وخت لیمټډ او محدود پیمانه باندې کیږي او بیا چې کوم انګیجمنټ سره وي یعنی وړې وړې انکټ هم کیږي نو ځنه په یو ځای کې دا کامیابی څه ته وایي خبره سکو دغه دي کامیابی کامیابی کنی چې یو مخصوص علاقې نه ترخدر یا کم خلک چې د حکومت یا د سرکار په ضد باندې کار کوي هغه اوباسل دغه ته دی کامیابی نو بیا خو ټیک ده یو خاص وخت پورې خو دا خو داسې شیرې ترخدري او بیا خاص سره په دې خوره باندې تشدد دا خو په دوره اسانتیا باندې که دا سو کوي چې دا کامیابی ده نو زه فکر نه کوم چې دا جایز به وي دا خبره کول څه مناسب به وي.
د در ادم خیلو قبایلی سیمې په تور چپر کې ملک ایمل خان بیا په دې نظر دی چې بیا د شو سیمو کې پوز ځای په ځای دی او داوه کوي چې د پوز او د وسلوالو ترمنځ مذاکرات هم روان دي خو زیاتوي چې د هغو سیمو خلک خپل کورونه ته ستنېدونه اوس هم یریږي.
یعنی دا څه هم خو نشته خو کوم هغه دا دي چې لکه چې کوم هلته حالات دي ا دې مېنس ته مذاکرات شروع دي هغه امن شته خو دې دې مېنس ته ځبندي دي نشته مطلب یو بل باندې حمله کې دي لګیا دي نو فوج او د سم طالبانو تر حاضر دي څو ورته وایي تاسو خو مذاکرات کیږي لګیا دي خو امن نشته هغه خلک ګټه تکلیف تر وخت په دې سیمه کې خپل کورولا څو فلولا غنې دي زړور نه دي
د راپورونو تر مخه په پیښور او خوش سیمو کې د ترهګرۍ د یو شمیر پیښو په شاهم په در ادم خیلو کې د میشتو وسلوالو طالبانو لاس دی.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال رادیو ری د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی به د سېنات لپاره د صوبین 12 نوی غړی انتخابوي. خو د سیاسي ګوندونو سره سره په دې ټول ټاکنو کې ځینې شتمن خلک هم د آزادو امیدوارو په توګه برخه اخلي او څېړونکي وایي چې د سېنات الیکشن کې به یو ځل بیا د ووټ یا رای او خرڅولو او اخیستلو روایت پیل شي. نور تفصیل له پیښوره د مشال رادیو خبريال خالد خان راکوي.
په پښتونخوا اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشرانو یو غونډه د پاکستان مسلم لیگ کاف صوبایي مشر او قومي اسمبلی غړي امیر مقام په کور کې وشوه او دا پریکړه وکړه چې د جمعیت علما اسلام مسلم لیگ نواز او مسلم لیگ کاف یو یو امیدوار به د جنرال سیټ لپاره ودرول شي او دغه شان دغه ګوندونه د پیپلز پارټي شیرپو د ډلې په ګډون به د ټیکنوکریټس زنانو او اقلیت چوکې باندې د اپوزیشن امیدوارانو ته اوټ ورکوي. انجینیر امیر مقام دیکلا مشال ریډیو ته وویل پدغه دولس چوکو کې وو د جنرال سیټس دوه دوه د ټیکنوکریټس او زنانو د پاره او یو د غیر مسلمانو د پاره سیټ دی. خو بیا په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو ټول شمیره 3 ده او د فارمولې مطابق د جنرال سیټس لپاره لک تر لګه د 14 کوټونو ضرورت وي. دغه شان د ټیکنوکریټ سیټ لپاره 20 کوټونه پکار دي. بلخوا د واکمن ګوند عوامي نشل پارټي صوبایي صدر سینیټر افراسیاب خټک وایي کچاري مخالف ګوندونه د حقیقت پسندې نه کار واخلي او دوی سره د شمیرې مطابق خبره وکړي نو دوی به بیا د دوی یو امیدوار په جنرال سیټ منلو ته تیار دي.
مطلب دا دی چې موږ خو دې ته تیار یو چې د ټولو پارټیو چې سسپیکټ دي سره لګي هغه ریکګنایز کوو او هغه مطابق چې نمائندګي خلک غواړي را بلو او هغه هغه سره په کومه سپورټ وو کو دا د چې څوک لري خپل هغه زیاته نمائندګي غواړي چې نمائند سور هغه چې مکی سپیکټ دي دا هم د اپوزیشن د وزارت زیاته پوزیشن ضروري کا کومه
عوامي شلګون د جنرال سیټ لپاره درې د ټیکنوکریټس زنانو او اوکلیټ سیټ لپاره یو یو امیدوار او دغه شان پاکستان پیپل پارټي د جنرال سیټ لپاره درې او ټیکنوکریټس او زنانو سیټ لپاره یو یو امیدوار ودرولي دي. خو بیا په دې ټول ټاکنو کې ځنې مالدار خلک هم د آزاد امیدوار په حیث مخې ته راغلي دي او څېړونکي وایي کچره سیاسي ګوندونه په خپلو کې متفق نشي نو ګټه به ټول آزاد امیدوارانو ته ځي او دغه شان د هارد سټیډینګ او په پیسو د اوټ خرڅولو روایت به یو ځل بیا ژوندۍ شي. انجینیر امیر مقام وایي چې داسې حالاتو به حکومت ذمہوار وي. خوبیا افراسیاب خټک وایي په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د غړو شمیره 100 او 30 چې 80 د عوامي نېشنل پارټي 10 د پاکستان پیپل پارټي 15 د جمعیت علما اسلام 9 د مسلم لیگ نواز 6 د کاف لیگ او 3 د شیرپور ډلې دي او دغه شان 14 آزاد غړي دي. د سېنات دغه ټول ټاکنې به د مارچ په 2 نیټه د صوبایي اسمبلی حال دننه کیدونکې دي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال رادیو اورې. نن د جلال آباد ښار بیلابیل واټونو ته خلک راوتلي وو د بهرنیو ځواکونو د دې عمل غندنه کوله چې په بګرام کې ځینی اسلامي نسخې سوځولې دي. پولیسو په مظاهره چانو ډزې هم کړې دي چې د خلکو په وینا یو شمېر خلک پکې ټپیان شوي دي. نور حال د جلال آباد نه د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد راکوي.
په جلال آباد کې زرګونه تنه وګړي د ښار بیلابیلو واټونو ته په مظاهره راوتلي وو چې د بهرنیو ځواکونو او افغان دولت په خلاف یې شعارونه ورکول. دوی ویل چې بهرنیو ځواکونو په باګرام کې قران مجید سوځولې چې دې سره د دوی احساسات رافاریدلې دي. پولیسو د جلال آباد ښار په تالاشۍ چوک کې ډزې هم وکړي چې سلور تنه پکې ټپیان شول.
کسان زخمی شو یو مخ کې وړ معلومات نشته ده.
د ننګرهار د والی ویان احمد ضیا عبدالزی هم وایي چې مظاهره کوونکو د یو شمېر ودانیو شیشې ورماتې کړې دي.
دا راپور هم ترلاسه کړی ده چې څو تنه زخمیان ریاست ته لېږدول شوي دي. درملنه یې ډاکټر کړې ده. دا چې دغه حالت څنګه رامنځته شوی ده، دا یو مسلکي اتکاتو اړتیا شته ده.
د یادولو ده چې څو کاله پخوا هم ورته مظاهرې شوې وي چې پر دولتي ودانیو سربیره پکې د غیر دولتي ادارو او د خلکو شخصي ملکیتونو ته هم زیان رسیدلی و. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
په جلال آباد کې مو د مظاهرو رپورټ واورید. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان ولسي جرګې د باګرام په زندان کې د اسلامي نسخو سوځولو په سخت ټکو کې غندنه کړې ده او خبرداری ورکړې ده چې د سیمې استخبارات هڅه کوي د افغانانو له احساساتو ناوړه ګټه واخلي. د ولسي جرګې د نن ورځې په عمومي غونډه کې د دغه نسخو د سوځولو او عاملونو ته یې د سختې سزا د غوښتنې په هکله ځانګړې شوې ده. دغه غونډه ځانګړې شوې وه. په دې هکله نور حال د جمیله ظریف په رپورت کې.
د افغانستان ولسی جرګې د کلام پاک د بې حرمتۍ په غبرګون کې د خلکو احساساتو ته په پام سره خبرداري ورکړ چې د سیمه استخبارات هڅه کوي د خلکو له احساساتو ناوړه ګټه پورته کړي. د ولسی جرګې د غړو لخوا د اندېښنه په داسې حال کې ښودل شوې چې په همدې ورځ د کابل په ګډون د هیواد په یو شمېر نورو ښارونو کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د کلام پاک د بې حرمتۍ په هکله مظاهرې روانې وي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی وویل چې په دې هکله به یو پلاوی وټاکي څو د دې پیښې په هکله پوره تحقیق وکړي. دوی یو پریکړه لیک هم ورکړ. دغه پریکړه لیک د ولسی جرګې غړي عبدالقیوم سجادی ولوس شپې او برخه کې داسې راغلی وو:
برای بررسی ریشه ها و عوامل این رخداد
د دې غیر انساني او د انساني کرامت ضد پیښې د عوامل او ریښو د څېړنې لپاره دی د ملي شورا عدلي او قضایي ارګانونو او د بهرنیو چارو د وزارت یو پلاوی وټاکل شي ترڅو د ناتو او ملګرو ملتونو له مهمو چارواکو سره اړیکې ونیسي او د دې پیښې تر شا پټ عوامل او انګیزي معلوم کړي او د افغانستان ملت ته اعلان کړي.
د جرګې د چهارشنبه په ورځ د خپلې عمومي غونډې بحث هم همدې مسلې ته ځانګړی کړی و او وکیلانو تر ډیره دا ویره څرګندوله چې دا هر څه به له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو د رامنځته کېدو مخه ونیسي. د ولسی جرګې غړیو شیرولي وردګ او اقبال صافي وویل چې دا استخباراتي کړۍ نشي کولی چې دوی ته ستونزې وزېږوي.
زموږ د احساساتو نه زموږ همسایګان، هغه همسایګان چې دایمن زموږ سره دښمني کوي، دوی د باخبر وي چې زموږ د احساساتو نه د یو د بل په جنګ کې د یو په بل تفرقه کې استفاده نشي کولی. موږ به هغه څه کوو چې پروردګار عالم موږ ته عاقل پیدا کړی وو.
د ولسی جرګې لخوا د خبرداری په داسې حال کې ورکړل شوی چې په هیواد کې د میشتو بهرنیو ځواکونو قومندان جنرال جانلن د دې پیښې له امله له افغان دولت او خلکو بخښنه غوښتې او له بل لوري بیا افغان دولت په دې هکله د تحقیقاتو امر کړی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
مونږه ته دې چې کومه به هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تاسو مشال رادیو ری پاکستان کې د غربت د کموالی یو ادارې په سروې کې ویلي دي پاکستان کې د 30% خلک د غربت د کرخې لاندې ژوند کوي. د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې هم د غربت په شرحه کې زیاتوالی راغلی او د دې بنیادی وجه په دې سیمو کې د روزګار د موقعو نشتوالی دی. زموږ همکار ګولایاس په دې رپورت کې په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د غربت وجوهات او د دې هواري یعنی د دې ستونزې د هواري پوښتنې لټولې دي. راځي چې په ګډه وو.
د پاکستان یو ادارې د غربت په اړه سروې کې ویلي په دې هیواد کې 30% یا 9.5 میلیونه خلک د غربت د کرخې لاندې ژوند کوي. سروې کې ویل شوي د دې وړاندې په 2003 کال کې 40% خلک له غربت سره مخامخ وو. اسلام آباد کې د خوراک نړیوالې ادارې ویان امجد جمال مشال ریډیو ته ویل پاکستان کې د 50% نه زیات خلک د خوراک د نشوالي سره مخامخ دي. دوی زیاتوي د زرعي ملک باوجود د غربت کچه سیوا ده او دا د حکومت لپاره د اندېښنې ځای دی او د خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې د امنیتي وزیلا عملہ د غربت په سطح کې نور هم اضافه شوی.
یہاں پہ اس طریقے سے جو ہیومینیٹیرین ایجنسیز ہیں
دلتا مرستندویا ادارو ته رسائی نشتا. زکا په دې سیمو کې اوږد مهاله پروګرامونه مونږ نه دي شروع کړي. د ملګرو ملتونو سره تړلې ادارې د خوراک ورکولو یو څو پروګرامونه شروع کړي. د خیبر پختونخوا جنگ زپلو سیمو کې خلکو ته او په ځانګړې توګه خزو او ماشومان ته خوراک ورکوي. کچیر د دې سیمو امنیتی وضع خشي نو لوی پروګرامونه هم شروع کولې شو.
خبر پختونخوا کې د خوراک او د بیکوروشو خلکو د اثار یوې اداري کارکونکو اجلاس شاه وای قبایلی سیمو کې غربت ډیر زیات دی او د دې بنیادی وجه دې سیمو کې د روزګار د موقعو نشواله دي.
فاټه بارے کې پالیسیز اړم سشته دي نه لکه سرکار بربندی نه کیږي لکه یو شی ترقی یافته کارونه پکې داسې نشته چې پکې کارخانه نه جوړیږي. ګور ار یو اغازه به ترقی کوي غربت به پکې ختمیږي چې چرته کارخانه شروع شي کاروبار شروع شي.
کای خو د غربت لامله د قبایلی سیمې خلک اندیښمن دي نو بل خو د فوزی عملیاتو لامله پوزرګونو خلک بیکوره شبی. کوهات کې د بیکوره شو خلکو لپاره د خوراک ورکولو په مرکز کې ناست یو ضرورتمند کس محمد جاوید مشال ډیو ته ویل
میاشت کې یو د ملوي دا نمو د بچو د ورونو وړو خاص کې مونږ د کور وسته نه د زور نشته خو د زور کار چلیږي د بیرشن سره میاشت پوره کی امدن ذریعہ بزدار یو دکان دی بس مغز سیستم کې ورور مو بس دا کاروبار دی وړو کې اند دکان دی بس.
یو بل کس محمد زبیر چې اورګزو سره تعلق لري وای
څنګه راشن ته ناست نو څومره راشن ورخلې پنده پر مخ یو ځای وو دا مازن دي کنو پاس کې و رولېجنسي سماده کاروبار خروان او څه خپل خپل دکان مو وسو دي نشته.
د خوراک نړیوال ادارې ویان امجد جمال وای د غربت ختمولو لپاره نړیوال ادارو سره سم د حکومت ذمہواری جوړی کی چې داسې پروګرامونه شروع کړي چې خلکو سره مرستې وشي.
مارکیټ پرایسز ہیں ان کی مانیټرنگ اس کے علاوہ ایسے سوشل
په مارکیټونو کې د نرخونو سار او د دین علاوه سماجی تحفظ لپاره ګامونه پورته شي چې یو عام کس یا غریب پاکستانی ته اسانتیاوې ملاوي شي. مونږ دا نه وایو چې امداد دی ورکړي شي بلکې داسې پروګرامونه د شروع کړي شي چې لکه بنظیر انکم سپورت پروګرام دی. دا خپ پروګرام دی خو دا کافي نه دی. کچېرې دا ډول نور پروګرامونه او دا موجوده پروګرام عملی کړي شي نو د غربت په شر کې ډېر کمې راځي.
د غربت د کموالي لپاره د ادارې رپورت اړه کارپوه نظر لري چې په حکومتي کچا پلانینګ کمیشن اوږدمهاله منسوبي جوړ کړي او د پالیسیو عملی کول دي یقیني کړي نو د سره بعد د غربت په شرکی کمی راشي.
تاسو مشال رادیو اوریدو د ګولایاس پر رپورت کې مو اوریدل چې په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې هم د غربت په شرحه کې زیاتوالی راغلی دی. په ټول پاکستان کې درې سلويخت په سلو کې خلک د غربت د کرښې لاندې ژوند کوي او بیا هم د غربت پر ضد د مظاهرو حل لرو. په سوات کې د سوات تحصیل کابل کوزه باندې یو شمېر اپریشن متاثرینو د حکومت پر ضد احتجاجي مظاهرې کړې او غوښتنه کړې ده چې دوی ته د تباه شوي کورونو او نورو زیانونو د زیانونو د رفع کېدو لپاره معاوضه یا مرستې ورکړ شي او دغه تاوان دی ورته بیرته پوره کړی شي. په دې اړه تفصیل د سوات نه د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
شرم کرو حیا کرو شرم کرو حیا کرو
سوات تاثیر قبل کوزه باندې اپریشن متاثرینو حکومت څخه غوښتنه ده چې کال 2009 کې اوړان دي د سوات په بدو حالاتو کې د دوی خلک مړه جوبل او یو شمېر کورونه تباه شوي دي ولې حکومت دوی ته هغه معاوضه نه ورکوي د کومې چې دوی سره لوزونه شوي دي ځکه دوی په احتجاج مجبور دي او سړکونو ته راوتلي دي. په دا اړه د مظاهرې یو مشر رشید احمد مشال ریډیو ته وویل
د سوات اپریشن متاثرین چې دین او هغه د 13 کالونو د خپل حق د حصول لپاره او کم تباشو د کورونا دکانونو مکانونو چې او کم زخمیان او مړه جوړ هغه د معاوضه لپاره حکومت اعلان کړو چې موږ دې له معاوضه ورکو خو ته حال دی موږ له هیڅ قسم معاوضه نه راکړي او خلک چې دی هغه تر بدر چغ وهي.
دغه مظاهره چې د منګوري نشاط چوکنا تر سیدو شریف ضلعي انتظامی ډي سي او دفتر پورې وکړه شو او یو شمېر مظاهره چانو لاسونه کې بینر راغستې او حکومت څخه غوښتنې کوي. مظاهره کې یو تن د متاثر شوی خلکو په اړه وایي
زما د محب الله نوم ده او دغه پورې تحصیل کبلو زمونږ جی په اپریشن راهراس کې زمونږ کورونه ډیمیج شوی دي زمونږ دکانونه او فصلونو ته نقصان رسیدل دي زمونږ بشماره نارینه او زنانه او ماشومان په دې کې شهیدان شوی دي په دې کې تقریبا چې ډېر کم خلکو ته معاوضه دا شوې ده او تقریبا چې د 400-450 نه ایباو خلکو سم دي چې اغه ته تر اوسه پورې معاوضه نه ده شوې.
سوات اپریشن دغه متاثر خلکو سو وخت پورې د ضلع انتظامی دفتر وړاندې ناری هم ولګولې. وروسته د سوات ضلع ډي او آر چې دغه رنګه معاملې حل کوي دغه تنانو سره خبرې اترې وکړې. په دغه موقع ډي او آر نیاز محمد خان په دغه اړه وویل
ان شاء الله چې کوم مسئله د پالیسۍ تحت چې کوم دي سره ما اوس په فرنٹ باندې خبر وکړه ازما ذمہواری جوړیږي ډیډ انجرډ یا د نور سیزونه کورنو کې او به موږ بالکل دي تکو ان شاء الله پارسا سره به ټیک اپ کوو خو په زور به ټیک اپ کوو.
د سواد کوزه باندې متاثرونو وینا دا چې دوی سره بیا بیا ځلې انتظامیه لوزونه کوي ولې درې کاله وروسته هم د دوی لپاره منظور کړی شوی باویزه نه ورکول کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال ریډیو د منی او رڼا زیر.
تاسو مشال ریډیو اوري او سم سلور نیمې بجې دی. منیها امیر زاده درته د دې ساده خبرونو لنډیز وای.
په افغانستان کې د ایساف ځواکونو مشر جنرال جان ایلن خپل پوځیانو ته د دینی او مذهبي چارو د خونې په اړه نوې وینا وکړې. په افغانستان کې د نیټو په اړه کې اسلامي نسخو په حادثاتي توګه د سوځېدلو وروسته په مظاهرو کې 15 کسان وژل شوي دي. امریکا د افغان ولسمشر حامد کرزي د وینا هرکلی کړی چې طالبانو ته د نیک په نیغه خبرو بلنه ورکړې. د ایران روحاني مشر آیت الله خامنائی نوې باورونه ورکړي چې هیواد یې اټمي وسله جوړول نه غواړي. د جورجیا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د نیټو سره کار کوونکي درې پوځیان وژل شوي دي. په شام کې د بشري حقونو د فعالینو د وینا تر مخه په تازه تشدد کې د سلو نه زیات کسان وژل شوي دي.
لاند خبرونه چې مليها امیرزاده درته وړاندې کړ. تاسو مشال رادیو او یو سم کرخي پر غاړه اونیس پروګرام لرو. دغه پروګرام تاسو تیر ځل په ژوندۍ بڼه اوریدلې اوس یې په تکرار یا ریکارډ شوی بڼه اوري. او دغه پروګرام چې کوربه شاهین بنیدی دی د مورنۍ ژبې د ورځې په ویاړ جوړ شوی او ملمنو د اوریدونکو پوښتنه ته پکې ځوابونه ویلي. راځي په ګډه وورو
د کرخي
پر غاړه.
اوریدونکو په کال 1999 کې یونیسکو کوم چې د ملګرو ملتونو اداره ده د تعلیم، ساينس او کلتور د ودې لپاره دوی یو کانفرنس وکړو. په دې کانفرنس کې په دې خبره زور راوړ چې باید دغه مورنۍ ژبې په نړۍ کې چې څومره دي د تحفظ شي او د ته وده ورکړي شي. د کال 2009 د مئی په 14 نیټه د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی یو قرارداد پاس کړ او په دا قرارداد کې په غړو هیوادونو باندې غږ وکړ چې دغلته کمې ژبې دي د هغې د ودې او د هغې د تحفظ لپاره دې کار وکړي. یعنې په نړۍ کې چې څومره ژبې ویل کېږي باید دا خوندي شي، د دې تحفظ شي او د ته وده ورکړي شي. د کال 2000 نه، یعنی د فروری د میاشتې نه دغه ورځ نمانځل کیږي. د دې مقصد دا دی چې کمی ژبې دي او کم کلتوري رنگارنګي ده، یعنی یو کلتور د بل کلتور نه بدل لی او دغه زموږ د ژوند ته ښایست هم بخي. د دغه کلتور په شا باندې او تاریخ پروت دی. نو د دغه چې کم لینګوستیک او کلچرل ډایورسټي ده د دې تحفظ شي. دغه شانتي بیا پریکړه دا وشوه چې دا ورځ به په 28 فروری باندې نمانځل کیږي. 28 فروری هغه ورځ ده چې کله په کال 1952 سم کې په بنګال کې زده کوونکو طالب علمانو مظاهره کولې د دې لپاره چې د دوی ژبه چې کومه ده بنگلا د دې تحفظ دی شي او دې ته د خپل ځای ورکړي شي. په دې باندې پولیسو ډزې وکړي او په دې کې ځینې زده کوونکي مړه شو، هغه زخمیان هم شو، په ډاکه کې دغه شو. نو دغه پریکړه وشوه چې دا مورنو ژبو نړیواله ورځ ده، دا به په 28 فروری باندې نمانځل کیږي. نن موږ خبره کوو په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو بلوچستان کې چې کومې ژبې ویل کیږي، دغه کومې کومې ژبې دي، دا د دې ژبو تحفظ د دې خوندي کول ولې اهمیت لري، آیا دا صرف ژبې دي که د دې ژبو په شا باندې د دغه قامونو د دغه نسلونو تاریخ پروت دی، د هغې تجربه پرته ده. په دې به بحث کړو دا وخت سره ژب پوهان چې هغه په ژبو باندې کار کوي، په کلتور باندې کار کوي، کوم چې زمونږ کوستان، سوات، گلګت بلتستان، چترال دغه سیمې دي، دغلته هم یو شمېر ژبې ویل کیږي. زبیر تروالی صاحب په دغه حواله باندې کار کوي. تروالی صاحب، تاسو ته ستړي مشوې هم ډېره مننه کوم چې موږ سره برخه واغسته. لږ ذکر براته وکي، په پښتونخوا کې ډېرې ژبې داسې دي چې هغه په دغه غریزو سیمو کې، یعنی کوستان چې ته موږ وایو، په دغه کې ویل کیږي. دغه ژبې کمی کمی دي، د دې اهمیت څه دی او د دغه ژبو موجوده حیثیت څه دی؟
شاهین بنری صاحب ډېره مننه، شکریا. په خیبر پښتونخوا کې
د پښتو سره پنځه جبې ویل کېږي، پنځه شپږ، هغه کې یو دوه جبې داسې دي چې هغه اوس لکه مړ دي، هغه ختم دي، ختم شوي دي، د هغوی ویونکي بالکل نه دي پاتې. یو جبه خو هغه کې شپږ وو کسان ویونکي پاتې دي، او یوه بالکل ختمه ده، هغه هم په سواد کې ده. په دې سیمه کې پښتو نه علاوه هنکو ویل کېږي، کم چې کوهاټ او په مرکزي پېښور او بیا په دې اپنا آباد سیمه هزاره ډیویژن کې ویل کېږي. بیا هزاره ډیویژن کې مخکې لاړ شي نو انډس کوهستاني په اباسین کوهستان کې ویل کېږي، او دې خو لاړ راشي نو بیا په سوات کې، په ضلع سوات کې بر علاقه چې دا غریز علاقه، هغه کې بحرین، مدین او کالام شامل دی. په دې علاقه کې هم دغه پښتو نه علاوه جبې ویل کېږي، توروالی او گاوری. او گاوری په دې سوات په کالام کې ویل کېږي، او څه کسان د آبادی لحاظ سره سا آبادی د گاورې په تھل، لامتی او په کومراټ کې هم خوا کې دیر کوهستان کې دي. بیا په دې بل اړخ ته لاړ شنو دلته ویل کېږي جبا خوار چترال کې، د کوم چترال مرکزی جبا چې دا خوار دا بیا چترال کې نورې جبې هم شته، په دولا په کې دا په ایسټرن چترال کې، بیا په صدرن چترال کې د ملي یو جبا دا ور کې شان دي، دا کلاش خو ډېر مشهوره جبا دا، توار باتی دا. دا ټول جبې دي. بیا لاړ شو نو په دې اباسین کوهستان کې، په مشرقي اباسین کوهستان کې شینا جبا ویل کېږي، کم چې گلگت سرکاری جبا چې وایي گلگت بلتستان کم جبا چې دا، نو دا ټول غریزه علاقه چې دا نو دې ته په یو وخت کې دردستان ویل کېدو. دا ډاډک جبې دي، د انډو آرین بیسکی بیا کم برانچ دا سب برانچ دا غی ډاډک جبې دي دا. او دې ټول دا ټول علاقه چې هندوکش نه والا تر د کوراکورم رینج، او د کوراکورم او د هندوکش او بیا د دغې هیمالاین په منځ کې دا علاقه چې دا
خبر خطر پیختی روان دی کنا
دا وین کو تعداد چیزن واقع خو یو انتہائی مشکل کار پا دے 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 جب ہوتا دا نادرہ ڈیٹا کی یا دا شناختی کارڈ یا رجسٹریشن کی سدسی کالم نشتا چې د دې صحیح تعداد مخې ته راشي، نو ځکه خو آبادی چې مختلف خلکو پچې ته خپونه کړي دي، د هغوی په لحاظ سره آبادیانې چې مختلف دي، خو په دې بیس کې چې لاړ شي نو بیا دې نه یو بل یو ایشو جوړېږي. خو زه به ډایرکټ راځم دې ته چې دې جبو ته نقصان څه دی، دې جبو ته تھریټ څه دی. نو اصل خبره دا ده دې جبو کې لا تر اوسه پورې یو څو جبو نه علاوه د نورو کې یو آغا اسٹینڈرڈائزڈ آرتھوگرافی یا رائٹنگ سسٹم رائج نہ دے لاغا شوی نہ دے جب یہ اولنے پوڑی اگئی چھ یو آرتھوگرافی دا رائٹنگ سسٹم دا اگے جوڑ شی اگے کی بیا کی جب اپ لکھ کی راشی نو آغا جب اپ پائیدار پاتی شی جوندے پاتی شی او دے کی بیا زو وایم چھ پ خوار جبا کی پ ہن کو جبا کی دے جبو کی لکه پدی آرتوگرافی اختلافات وہ مشتا خلق لگے یو معیاری آرتوگرافی جوڑ نہ رہے خو زمون دا تروالی او دا گاوری او دا بیا دا دغے دا پولولا چترال دے جبو کی خو زبردست آرتوگرافی جوڑ دے، او دے جبو کی اسکولوں نہ ہم جوڑ دی لکه دا مورنے جب کی دا وڑو تا اسکول پر اخبر جب کی شروع کی یو دو دری اسکولوں نہ ہر یو کمیونٹی کی دا سیشتی
خواہ
نو دا خب مخ کی روان دی. او دین علاوه په دې انس کوهستان او خوار او هینکو او شینا دې کې اوس ارتوګرافي باندې کار کیږي، او یو ایم ایل ای دغه ملټی لینگول ایجوکیشن کم کنسپټ چې دی هغه لپاره پورا یو کار روان دی، او آئندہ کال نه باغ مکمل اسکولونه به شروع شي.
صحیح ده.
نو
جی
پدی اخلا زب دا وایم چې مونږ په خیبر پختونخوا کم اوسنۍ حکومت چې دی د جبو حق لا او د کلتوري تنوع په حق کې خو احساس لري. د خپل پختون علاوه لکه چې کوم جبا مونږ ژوندې پاتې کول غواړو، او هغه په استعمال کې راوستل غواړو، آئنده نسلونو ته هغه ترانسمیټ کول غواړو، نو هغه کې ټول نو وړندې پړې چې هغه دا دې چې په دې جبه کې د سکول شروع شي.
ها زبیر موږ تاسو سره د خبرې جاري ساتل غواړو خپل اوریدونکو بم اخلو. خدا وخرا سره د کوټینا زمنګ سره ډاکټر نصیب الله سیماب صاحب د ټلیفون په کرخه دی. نصیب الله سیماب صاحب پوهان دی د جبې د ادب د شعر او دې سره به خبرې کوو. ډاکټر صاحب تاسو ستړي مو شوې؟ ډېره مننه کوم چې زموږ سره ملګری شوي. څنګه تاسو ته پته ده نن د مورنۍ ژبه نړیواله ورځ مانځل کیږي. مونږه چې د پښتو خبره کوو، پښتو ژبه دا یعنی د دې تاریخ څه دی، د دې چې کوم جوړښت دی یا د دې چې کومه ارتقا ده، په څومره وخت باندې دا خوره ده او په موجوده حالت کې چې تاسو ګورئ په دغه اړه باندې سنوې سیړنې یا ریسرچ مخې ته راغلې د دې ژبې د تاریخ او د دې د بنیاد په اړه باندې؟
د ژبې تر کومه وخت چې د ژبې تعلق دی، د پښتو ژبې تعلق دی، پښتو ژبه په زرهاو کالو، ځینې خلک څلور زره کال ورته دي، ځینې خلک پنځه زره کال ورته دي چې د دومره زړه ده. دا د آرین ژبې سره تعلق لري، آرین نسل سره تعلق لري، چې کومه آرین ژبې دي هغوی سره تعلق لري. د دې تاریخ په اوږدو کې دی پرمختګ کړی دی. د کوم وخت کې پښتو ژبه په خپل موقعیت کې وه، په خپله مځکه باندې پرته وه، په آریانوي ژبه باندې پرته وه. له هغه وروسته چې د دې څه کومې دوې ډلې جلا شولې، یوه د هند خواته ولاړه، یوه د فارس خواته ولاړه، هغه په پښتو بدل شوله. هلته رالی په سنسکریت باندې هغه ژبه واوښتله. پښتو کومه ژبه چې پر خپل ځای پاتې شوله، هغه پښتو هغه پښتو ویل کېږي. مکښنه پر دې باندې ډېر تحقیق کړی دی. خو زموږ ژبه چې لومړی وار چا پاتې قربانې کړی دی، هغه مستشرکین دي، زموږ د وطن ته راغلي وو، په علم په دې باندې منور وو، علم یې کړی وو. نو زموږ پر ژبه باندې تحقیق وکړي. پښتنو ځکه تحقیق ونه کړی چې پښتانه د علم څه دی ډېره وو، علم ورسره نه وو، ځکه یې تاریخ نور ولیکي. دا هغه وروسته چې دا کوم عالمان رالو هغوی په پښتو ژبه باندې تحقیق وکړي. پښتو ژبه د آرین ژبو له پلوه وګڼله، په ساینسي توګه چې کوم دغه سوی دی، چې کوم تحقیق سوی دی. نو حبیبي صاحب او رښتین صاحب داسې خلکو چې دی دغه تحقیق وکړي، دا د آرین ژبې سره تړلې ژبه ده. کوم راوت دغه چې د پرمختګ خبره ده، پرمختګ پښتو ژبه خو به ضرور وکړي. خو پښتو ژبه کې به ځینې ډېر شان داسې راسي چې هغه به د پښتو ژبه سره یو ملغوبه جوړه کړي. دغه د ملغوبه وجه دا ده چې پښتو ژبې داسې یو مرکز نه کړی پیدا، نه په افغانستان کې، نه په پاکستان کې، چې دا کوم نوي شان راځي و دې ته خپل اصلاحات ورته کړي، خپل کار ورته کار خو روان دی. خو داسې کار چې هغه په منظمه توګه مخ ته وړاندې ولاړ شي، مرزه د دې نیستۍ سره مخامخ شي.
حاجی په دغه موضوع به خبرې کوو. زموږ سره زبیر توروالی صاحب هم ملګری دی. توروالی صاحب، تاسو ذکر وکړو چې دغه ژبې چې تاسو کوم یاد کړې، د چترال، د سوات کوستان، د انډس کوستان، د گلګت، د بلتستان، تاسو وایئ چې د انډو آرین ژبې دي. ډاکټر صاحب هم وایي چې پښتو چې د عام آرین ژبه ده. نو موږ عام ولس چې کوم دی، د پروګرام چې کومه دا وخت اوري، هغې ته د اسانتیا د پاره که دا راته لږ ووایې چې آرین ژبې کومې ژبې وي، او بیا د پښتو او د تاسو چې کومې ژبې یادوي، کوستانی یا کووار، د دې خپل منځ کې څه تړاو شته؟
آرین د آسان ترجمه په هند آریایی ژبې ویل کېږي. آرین یا کا آریا خلک چې وو د نن د 2000 کالو مخکې نه، یا دلته په دې سیمه آباد وو، هغه بیا په دې کې برانچونه جوړېږي. دا انډو یورپین لینگویجز او بیا انډو آرین او بیا انډو ایرانین او دا پکې دا ګروپونه جوړېږي. نو هغه چې شاته موږ لاړ شو، نو مور خو بالکل هغه یوازه د ټولو ژبو، خو بیا په دې څه برانچونه ډېر مخکې په دې تاریخ کې مخکې یو شوي دي، نو هغه بالکل بدل لی. او زه به راشم دا پښتون علاوه چې کوم دغه نور ژبې په دې خیبر پښتونخوا په دې خاوره ویل کېږي، نو دا ژبې چې دونه دوی یو بل کې زیات تړون لري، ځکه دا زمونږ د توروالی او د گاوري، د کالام او د بحرین دا ژبې چې دونه د دوی منځ کې تقریبا څلوېښت فیصده یو شانتي والی دی. داسې انډس کوهستان او د توروالی په منځ کې داسې 30 فیصد یو شانتي او زمونږ د توروالی او د کلاش جبه چې دا په دې کم کلاش کمیونټي وایي په چترال کې، هغوی په منځ کې داسې 60 فیصده بیا زمونږ د شینا او تروالی په یو مس کې دا یو شانتیوال بس 60% اشته پکې نو دا ټول جبې چې دنو دا ډک جبې دي سره شمال طرف شمالی افغانستان طرف لاړ شي نو پشائی جبا چې دا پشائی هغه هم دا ډک جبا دا آرین کی بیا تم سب گروپ ڈاڈ ایک تھا دا خود لنگوسٹک گروپ تھے سوشل لنگوسٹک پتے طرز کی راضی
ترالی سے ڈیر خباس تھے خو اتا سو بلگ قطع کوم زکی چرا سر اوری دون کی دی بدیر انتظار نہ کول غواڑا مچ دی خپل خبرو کی جی خپل نوم والے خپل خبرو کی
زما شام دو سید نه هم خبر کوم
جی صاحب
ما خو دا کول د پښتون زال تاریخ سره خو ډیر آشنا نه یم
ها
خو دا موجودا چم سے زور تو گور یو پختانه دا هڅه کوي چې پر دې ځبې ځکه و هغه وی او له پختو سره ډېر مینه نه لري او یو دا چې اوس کم پاکستان چې پختانه وشيږي نو هغه سکولونه کې دوی دا کورمی زبه دا اردو زبه
او
موږ پښتنو بچانو ته په ښوونځي کې پښتو زبه نه شو له کاږي که پښتو شو له کېدلای نو له دانی نسل سره به د پښتو محبت پیدا شو او په پښتو به خبر شوی پښتو په ویلو به خبر شوی د پښتو په تاریخ به خبر شوی
ټیک وی ډیره مننه ډاکټر صاحب ترازو ډاکټر صاحب تاسو چې مستشرقین راغلي او هغه بیا دغه تاریخ لیکو هغه کار وکړو د پښتنو یعنی ژوند بداسه چې د علم مقید عمر نه وچ دي سړنه کړي او تاسو بیا چې نه وسړنه وشوي منګه یعنی پخپل باندې دغه شانت ادارې نه لرو لرو خو ډېر کمې لرو نو په داسې حال کې چې د حکومت لخوا هم یعنی د سټیټ سرپرستی هم نشته پښتنه د یو قام په حساب باندې هغه قامي ادارې نه دي جوړې کړې د کوم چې ضرورت ته نو بیا موږ به د ژبې حفاظت څنګه کوو د ولس سره کردار جوړیږي په دې کې
تاسو ډېر مهمه پښتنه ده د پښتنې د حالت په زده کړه کی د دولت له خوا سره مشر مرسته نشته ک د غاړې و خپل د پولیس و غاړې و غاړه د خپل غاړه ده نو په دې مورید کې کوم ځوار علی جوړې ده چې خلک باید څه وکړي نن پښتو قرباني ته ضرورت لري خلک دا خبره کوي لکه دا اوریدون چې پښتنه وکړل چې زما څه کولې چې اردو د انګریزي سره تړون لري نو د بل سره تړون دا خلک ځکه اخواته لري چې ژبه د اقتصاد ژبه د اقتصاد سره تړلې ده پښتو ژبه د اقتصاد سره نه تړلې ده تر څو چې پښتو ژبه د اقتصاد سره ونه تړل شي نو څه کولای چې موږ پښتو ژبه پر مخ باندې بوزو د اقتصاد سره څنګه تړل کېدای شي د دې مثال زده در کوم کچیر زموږ جرنالیست کچیر زموږ استاد او کچیر زموږ سرمایه‌دار دا وخت هغه کته د سیمه کې دی کته هغه سیمه کې دی کدی ترچینو تر جاپان او تر دا پر کلاسي او ګټه کولای شي د بل څوک نه نشي نو به کولای شي چې پښتو تم خدمت وکړي او د پښتو د پاروم د ادارو قیام وکړي او د هر استاد د ځنواري ده هغه ک د هر څنګه دی هغه ک د کیمستري دی هغه ک د جیولوجي دی هغه ک د نور څنګه دی چې کوم څه کوم پر پښتو دومره احسان وکړي چې د خپل فن او پښتو ته ورکی او پښتو باندې ولیکي نو زما په خیال دا د پښتو حفاظت مشکوله سي کنه خدای دې نه کوي کتر څو دا په غوچ پښتانو نو پښتو ته داسې پاتوي کنه پښتو یې نه کېدای نشي که موږ غواړو چې پښتو یې نه کو نو موږ به پښتو ته قرباني ورکو نو پښتو ته د قرباني ضرورت
ترالي صاحب
څه بده خبر ولا کمنٹ وہ کم
ہاں
دجی دا دجی دا اور انٹرسٹ یاد کو چھ مستشر یقین پتہ جب وہ کار کرے او سم لے گیا دی کار کی پتہ ٹول جب وہ دا واڑے جب شری یا واڑے پنا جیت کا کم جب وہ بارہ کی خلق تک کم معلومات دی جب وہ جب بعد میں ہم ٹول باہر نہ خلق راضی ہوگا ریسرچ نہ کئی کار نہ کئی مگر بتاؤں ہوا ہے چھ دا اردو چھ دا ہم خدا بالکل اور انٹرسٹ پیدا وار دے فورٹ ویلیم کالج سو کو آگا خلقو دوی ورته دا ودا ورکړه دا او دا اردو ډکشنریانه او دا لغتونه دا ټول په دې سیمه دي په جبو کار چا کړی نو هغه په بار نه خلک راغلي او سره ضرورت چې سره تاسو یو خبرو کو چې ریاست سرپرستی نه کوي بالکل تاسو خبره صحیح ده زمون پاکستانی ریاست چې نو دا خو دا د یوې جبې لکه اردو اونلی پالیسی باندې اوبسس دا هغه کې نښته ده
انتظار بیا دا یو ملګری خبر جاری ساتي جی خپل خبر او کې خپل نوم والے صاحب
السلام علیکم
وعلیکم السلام
زمان نوم ایوب خان د شمالی وزیرستان او سدن کا کزم مداخله در کا کلی ما د ملمانه دا پختنه دا چې یو په جنوبی وزیرستان کې دا مسعود قوم کې یو قوم دی، دا سیلاب غوندې قوم دی، مرور ورته وایي. هغه زبان ته هغه معلومات ته پته شته که نشته؟ ما دغه پوښتنه ده.
ښه جی، ښه، ډېره مننه.
خیبر پختونخوا هیواد خبره کوله چې اوس هدوی د پښتو سره دا وکړو چې څلور ژبې نورم په تعلیم کې شامل کړي، هغه کې انډس پاکستانی، کوا، هینکو او سرای کې شامل ده. او د یو غټ قدم دا واغستو چې د صوبایي سمندۍ په ذریعہ دوی یو ریجنل لینگویج اتھارټی هم جوړ کړه. نو د دې خو زه وینم په دې کې ایشوز دا دي چې ویل شتا، پولیټیکل ویل شتا، خو وی آر سټل لیکنګ سم ایکسپرټیز ان دی اسټاتستیک فیلډ اف لینگویسټکس. کنه
موږ ادارې نه لرو چې هغه سره نه وکی، هغه ریسرچ وکی، یو هغه
زما زما دی کی بیا اولنې تجویز بدوی ته دای چې تاسو ریسرچ گرانټس اعلانو کوي، لکه حکومت د طرفه چې خلک یا لینگویج لینگویسټ یا ایجوکیشنست بهر ته لاړ شي. او لینگویسټک کې یو خو چې موږ په پاکستان کې لینگویسټک یادونه اپلای لینگویسټک اینڈ دیٹ از انگلش لینگویسټک، لکه دی په پاکستان کې چې کوم یادې او لینگویسټک جنرال چې ټول لینگویسټک په راځي هغه باندې ریسرچ کوي. او بیا راشي او په دې خاورې باندې په دې ژبو او په دې دغه په تعلیم او په دې کار شروع کړي. اوس بل یو سوال په دې یو زموږ یو ملګری وکړو په دې پروګرام کې چې خلک پښتو نه لولي، کنه دا هغه وجه دی چې دا پښتو رایټنګ سیستم چې کافي یو ګران سیستم دی، لکه او بیا دا ډیورن لاین خط نه اخوا او دیخوا هم یو ډیفرنس پکې شته. بیا په خدا ایشو چې دا په دې ایکسپرټیز او په دې ریسرچ حل کېږي او کېدې شي. اوس وجه ما دا ویل چې اوس لکه حالات په دې ښه دي چې په سنیټ کې یا په قومي اسمبلی کې د چې جبو آواز اوچتېږي، د جبو لپاره وینا کېږي، او کم مین سټریم پاکستان چې دی چې کم پنجاب ډامینیټیډ کم اسٹیبلشمنٹ چې دی هغه اوس هم ابسسٹ دا ود ون لینگویج ون ون ریلیجن اینڈ ون نیشنل اسٹیٹ، خو هغه ڈینائل کې دی. او داغي په وجہ نه د دې پدې رویې په وجہ د یونیسکو لګې د نننۍ ورځې د مدر لینگویج انٹرنیشنل مدر لینگویج ڈے وکړه. دا په دې هم یادو چې دا لینگویج مارٹرز ډے هم دی.
بالکل جی، دا غما ذکر وکړو د خبرونه په پیل کې. موږ سره بنگش صاحب دی. بنگش صاحب خپل خبر او کیجی.
السلام علیکم بنیری صاحب.
وعلیکم السلام.
عرض کوم بنیری صاحب، لکه پښتو کې خو ډېرې لهجې دي کنه، دا څه وجه نه دومره لهجې جوړې شوې دي؟ او لکه دا مونږ یو کول غواړو، نو آیا دا امکان شته چې دا لهجې ټولې سره یو شي؟
ډاکټر صاحب دوه خبرې دي. یو خو تروالي صاحب اشاره وکړه، هغه دا ده چې زمونږ سکرپټ یعنی زمونږ املا په افغانستان کې، بیا په جنوبي پښتونخوا کې، په شمالي پښتونخوا کې مونږ لا پدې نیو متفق شوي چې مونږ یو سکرپټ یو املا ولیکو. او دویم دا ده چې دې د لهجو خبره وکړه چې دا لهجې ولې بدلې دي، څه لینګویسټک ریزن شته؟
خبر خبر داری غنیمت غنیمت بولما باڑ گلے چکم املا دا تقریباً گرد پشتنو من لیا دا سیوا دے دو یگان چپاگا کی دا پولی آفا چکم دا پاکستان کی دا غا صرف صدا غلری دا مزم دا پارا دا ہم دا غنیمت خبر دا خود دا ہم مل بای چی و املا پگا دا ولد چی آغا معیاری املا یا او طول پا دی کی او سر متفق کی دا تیر روز مز کابل کتلی پا کابل کی مم دا غا خبر وکرل چی پر دے بانی پر آروان کال کی پا کابل کی سمینار کیجی چی دا غا سنگ او کشی دا غا ایوسی پاکستان کی چې لینګویجز ته څومره توجه ورکول شوې ده، هغه چیرې غوښتل شوي دي چې په سکالرشپ باندې لاړ شي، هلته دغه ایکسپرټیز ترلاسه کړي او بیا راشي دا خپل کام ته وکړي.
موږ خو د بقا جنگ دلته کوشش دی د بقا په جنگ اخته دي که په پوهنتونونو کې دي که په دغه کې دي ولې خلکو ته توجه نه ورکول کېږي کیسه د ساینس خواته روانه ده په ساینس کې په مختلفو شعبو کې اسکالرشپونه را روان دي خو په ډېره بخښنه باندې وایم چې په دغه کې نشته په ژبو کې نشته بله خبره دا بل سوال ته راځم د لهجو خواته د لهجې ښایست دی دا د هرې ژبې ښایست دی دا د هر قام ښایست دی د لهجې موږ نشو کولی چې دا یووالي ته راولو چې په ګرده په یوه لهجه باندې خبره کړو دا کېدای نه شي دا یو قدرتي امر دی چې هر پنځلس میله وروسته بس په ژبه کې بدلون راځي په لهجه کې بدلون راځي خو د دومره زیاتو لهجو باوجود پښتو داسې رسم الخط لري داسې دغه لري چې هغه په دوه یوسفزیو او کندهاري لهجه کې موږ سره تقسیموو چې یوسفزی لهجه او کندهاري لهجه کې سوا خواته نږدې دي سعودي خواته نږدې دي سلیر چې راکښته سعودي خواته را نږدې کېږي چې راکښته دا ښایست دی کچیر دغه شنواخو نو موږ په دې کې یوالی نه دا دی لکه یو دغه چې بدرنګي پکې راځي
ښه ترولي صاحب تاسو په ژبو کې تر اوسه څومره کتابونه تاسو چاپ کړي دي څومره کتابونه خپاره شوي دي دغه کتابونه شاعري ده نثر دی دغه د ژبې په اړه باندې دي
زه به خوش خبري ورکم چې نن دا ورځ چې نن په اسلام آباد کې زموږ د ژبې یو کتاب مخکتنه به کیږي چې هغه د انګلیش او په ترولي کې هغه دواړه ژبو کې ده هغه به هغه د وړو دپاره یو کہانی ده هغې به مخکتنه کیږي نو مونږ اوسنی اوسه پورې یو خو مونږ د وړو دپاره کم کورس کتابونه چې دي هغه جوړ کړي دي هغې کې هر څه چې شاملېږي هغه نه علاوه ډکشنری مو چاپ کړی ده بیا توروالی شاعری په اردو ترجمې سره یو کتاب مو شایع کړی ده اینان چې کوم مخکې روزه کې شایع شوی ده خو دې نه مهمه خبره دا ده چې تعلیمي نصاب کې او کورس کې شامل شي زه به تاسو یو مثال ورکړم جی د بادشاہ خان ایجوکیشن ٹرسٹ فاؤنڈیشن سے اسکولوں جوڑ کر جو مختلف سیموں کی
جی
خپل یو پورا پروگرام سره د مخ کې روزه کې لاهور کې چلډرن لټریچر فیسټیوال و زه ماغه کې یو سیشن لمو
جی
نو زه په دې ډیر انتهایی خوشاله شوم چې د دریم جماعت یو ماشوما پاسی دا التا او یو شل متلونه په پښتو کې وې نو هغه لکه هغه ته هغه اسکول کې دا متلونه هغه ته شامل وو اکټیویټي دا وا چې استاد به لګیدو چې دوی ماشومان ته ویل چې تاسو ولر شي کور نه مشران نه دا متلونه جمع کړي نو اصل خبره خدای هغه ډیر هغه سره غټ علم دی هغه سره ډیر غټ حکمت دی هغه سره ډیر څه دی خو چې موږ هغه سره کینو هغه سره یو کنیکشن جاري ساتو او دا ځین زمو جوړ شوی دی چې زه لوستی شم یو شی اردو لوستی شم انګلیش لوستی شم آی ایم ایجوکیټډ او هغه نه دا خبره ډیره
دا رویه دا سوچ بدلول غواړي ډیره مننه کوم ترولی صاحب تاسو موږ سره برخه واغسته د ډاکټر نصیب الله سیماب صاحب ډیره مننه کوم د خپل اوریدونکو مننه کوم او تاسو نه اجازه تعلم د خدای په امان
ډیره مننه شکر
چمد لاسو نقلم اخلی کتاب اخلی چمد لاسو نقلم اخلی کتاب اخلی پویا پنیم داد کم جرم حساب اخلی پویا پنیم داد کم جرم حساب اخلی چمد لاسو نقلم اخلی کتاب اخلی پویا پنیم داد کم جرم حساب اخلی پویا پنیم داد کم جرم حساب اخلی کور پتا جنت دے ماد پار فریختے زما کور پتا جنت دے ماد پار فریختے جون لتا نئی عبادت دے کد جون نغر چینے کد جون نغر چینے مور خوکی مور